بازم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سوره صاحب له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي جرمنی او قطر به د روانې شنبه او یک شنبه په ورځو په ګډه د بین الافغاني خبرو کوربنه وي. لنډه خبری برخه او د ازادۍ راډیو مجله د همدې خپرونې په دوام کې راځي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي افغانستان د تروریستانو لپاره د یو لابراتوار حیثیت لري. د بغلان ولایت چارواکي وایي که افغان ځواکونه کیان دره بیرته ونه نیسي نو طالبان به له دې ځای سره نښتې نورې سیمې هم لاندې کړي. او د ایران په اړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې دا هیواد له اور سره لوبې کوي. بشپړ خبرونه: د امریکا ولسمشر وایي افغانستان د تروریستانو لپاره د یو لابراتوار په څیر دی. ډونالډ ټرمپ پرون په یو تلویزیوني مرکه کې ویل چې افغانستان د تروریستانو لپاره د مشهور امریکایي پوهنتون هاروارد حیثیت لري. ټرمپ په دې مرکه کې همداراز یادونه وکړه چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي، دی به بیا هم په دې هیواد کې د امریکا ځواکمن استخباراتي حضور پر ځای پرېږدي. دا مرکه چې تیره شپه پر فاکس نیوز چینل خپره شوه په کابل کې له پرونۍ حمله مخکې شوې وه. ټرمپ په خپلو خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دی غواړي امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو ده زیاته کړه چې د امریکایي ځواکونو له حضور پرته به دا هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. د فاریاب ولایت چارواکي په دې ولایت کې د دیرشو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته ویل چې دا کسان پرون د پښتونکوټ ولسوالۍ په نذیر آباد سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. ښاغلی یورش زیاته کړه:
سی و یک طالب مسلح که مشمول 8 تن از سرگروپانشان است کشته شده اید و همچنان 14 تن دیگرشان شدیدن زخم برداشتن.
یورش وایی په پښتونکوټ که ده افغان ځواکونو پرونی عملیات ده گرزیوان او بل چراغ و لسوالیو ده تاگراتک ده لارو ده پرانستو په هدف شویدی. غزیات اکرا چه په ده عملیاتو که یو دولتی سرتیری هم وشل شوی. د بغلان ولایت د دوشي ولسوال خبرداری ورکوي چې که افغان ځواکونه د دې ولسوالۍ د کیان دره له طالبانو بیرته ونه نیسي، نو دا ډله به له کیان درې سره نښتې نورې سیمې هم ونیسي. صاحب داد غفوري تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو یوه ورځ مخکې دا دره ونیوله. هغه زیاته کړه: که دا دره بیرته ونیول شي، د هنی غوري به د سمنګان ولایت له تاتار او د بامیان ولایت له تلو برفک سیمو سره وصل شي او د طالبانو ارتباط به له تلو برفک او تاتار سره ټینګ وي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی هم ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو پر کیان درې ولکه ټینګه کړې ده، خو د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد نقیب یوسفی وایي دا سیمه د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوې اندازې د زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان وکړ، ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې ایران له اور سره لوبې کوي. ښاغلی ټرمپ تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایران ته څه پیغام لري وویل، ایران په دې پوهیږي چې څه کوي. هغه زیاته کړه چې ایران له اور سره لوبي کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې IAEA پرون د تهران هغه ادعا تایید کړه چې وایي په ټیټه کچه د غنی شویو یورانیمو اندازه یې د 2015 کال د موافقې پر بنسټ له ټاکل شوي حده اوښتې. امریکا په 2018 کال کې د ایران له اټومي موافقې ووته او د دې هېواد د تیلو پر صادراتو او نورو برخو یې بندیزونه بیا ولګول. ایران په ځواب کې د مې په اتم اعلان وکړ چې نور نو دې موافقې ته ځان ژمن نبولی او د غنی شوی یورانیمو او درنو اوبو پر زیرمو د لګول شوی محدودیت پروا نه ساتي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي چې ایران پلو حوثي یاغیانو د سعودي عربستان پر ابها هوایي ډګر بیا د بی پیلوټ الوتکې برید کړی چې 9 کسان یې ټپیان کړي دي. د ائتلاف چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات کوي په یو بیان کې چې نن د سعودي خبری آژانس لخوا خپور شویل دي چې دا حمله نن سهار وشوه او ټپیانې ملکي وګړي دي چې اته پکې د سعودي عربستان او یو د هند اتبا دي. د حوثي یاغیانو یو ویاند وویل چې دې ډلې په خپلو پراخو عملیاتو کې د سعودي عربستان د اسیر ولایت د مرکز ابها هوایي ډګر په نښه کړ. او د ابوظبي د تیلو د یو شرکت مشر د قزاقستان د لویدیز د تیلو په زیرمو کې د ځایي خلکو او بهرنیو کارکوونکو ترمنځ د نښتو په خاطر د قزاقستان له خلکو بخښنه غوښتې. په دې نښتو کې د شرکت کارکوونکي هم ښکېل و. د قزاقستان رسنیو راپور ورکړی چې د یکشنبې په ورځ د تینګیز د تیلو په زیرمو کې هغه مهال د کارکوونکو ترمنځ نښته پیل شوه چې یو لبناني قراردادي یوې قزاقي همکارې ته د سپکاوي په پار د هغې عکسونه د پیام استولو پر یو اپ شریک کړل. د سی سی ای پی شرکت رئیس کاواش خشام د خپلو کارکوونکو د دې کار په خاطر بخښنه وغوښته. د هر کارکوونکي نوم یې جلا یاد کړ او ویې ویل دا یوه بده پیښه وه او د شرکت له ارزښتونو سره په ټکر کې وه. د دې نښتې په نتیجه کې سلګونه اردنیان او لبنانیان د پیښې له ځایه وایستل شول. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې جرمنی او قطر به په ګډه د راتلونکې شنبه او یکشنبه په ورځو د بین الافغاني خبرو قربانه وي. خغلی خلیلزاد پر ټویټر په یو پیغام کې د جرمنی او قطر څخه مننه کړې چې د بین الافغانی ډیالوګ د کنفرانس د کوربتوب چارې پر غاړه اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي په کابل کې د پرونۍ ورځې حمله ښایي چې طالبان سولې ته لیوالتیا نه لري. دې موضوع ته ملالۍ بشیر په خپل راپور کې کتنه کړې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د قطر په دوحه کې د جولای په 8 او 10 کېدونکو بین الافغاني ډیالوګ کانفرنس د سولې د چوکاټ لپاره چې څلور اړخونه لري ډیر مهم دی او د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره مهم ګام دی. په داسې حال کې چې شاغلی خلیلزاد د افغانانو ترمنځ کېدونکو کانفرنس ته خوشبيني څرګنده کړې ده، افغان حکومت هم وايي طالبان باید د سولې لپاره له هغه فرصت چې نه یوازې افغانانو بلکې نړیوالو ورته برابر کړي استفاده وکړي او د افغانانو وجلو ته د پایټکې کړی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د جګړې وازنې حل لار دا ده چې طالبان له افغان حکومت سره مخه مخ د سولې خبرو تکشینی او د سولې لپاره لرامنځته شوی فرصت استفاده وکړي.
افغانستان د حکومت لپاره د سولې پروسه یو مهمه پروسه ده او د جمهور لپاره مهم لومړیتوب دی. د افغانستان خلک، د افغانستان حکومت، متحدین ټول په ګډه سره کار کوي تر څو جګړه ختم شي. که طالبان دا جګړه نه ختموي او دوی پلمې لټوي او ملکی اهداف باندې بدون کوي، خدا دا شی چې دوی سولې ته اعتنا نه کوي او چمتووالی هم نه لري.
د دوشنبه په ورځ په کابل کې وسلوالو پر یو مهمه سیمه حمله وکړه چې ولسمشری ماڼۍ د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت ته نږدې پرته ده. د کابل تر برید یوه ورځ مخکې د کندهار پر معروف ولسوالۍ د طالبانو په برید کې یوولس امنیتي ځواکونه ووژل شول او د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون اتو کارکوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندهار د امنیه قومندان په وینا په برید کې 155 سرتیري ټپیان ټپیان سول. د معروف په جګړه کې د څلورو ځانمرګو بریدګرو په ګډون د 21 طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی و. په کابل کې برید په داسې حال کې شوی چې د تیرې شنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب استازو سره اووم پړاو خبرې پیل کړې وې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالبان بل افغانانو سره هغه مهال خبرې پیلوي چې د بهرنیو شاهدانو په حضور کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي. خو د زیاته کړې چې له افغان حکومت سره به د حکومت په توګه خبرې نه کیږي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید له طالبانو غوښتي چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت دې له لاسه نه ورکوي او افغانان دې نور نه وژني. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
طالب زندانیان چې خوش شول دا د چا صلاحیت دا نه د مدني ټولنو صلاحیت دی، دا نه د سیاسي صلاحیت دی، بلکې دا د افغانستان د محکمې او همدارنګه د افغانستان د لوی څارنوالۍ او د افغانستان د رئیس جمهور صلاحیت دی چې فرمان یې ورکړي او زر تنه بندیان خوشې کړل. نو که چېرته موږ غواړو چې یو اساسي حل لاره پیدا کړو او هغه حل لاره د دې له عمل شي چې په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات تامین شي، نو یوازنۍ حل لاره د دغې دوه اړخونو چې هغه د افغانستان دولت او د طالبانو صحیح ترمنځ مستقیمې او رسمي خبرې اترې پیل شي.
شاوخوا درې اونۍ مخکې ولسمشر غني د 900 طالب زندانیانو د راخوشې کولو امر وکړ. د امریکا او طالب استازو ترمنځ د افغان سولې لپاره د اووم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پومپیو تیره اونۍ کابل ته په سفر کې هیله څرګنده کړې وه چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنی په شاوخوا دوو میاشتو کې به د سولې یو تړون وسي. افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې تیره اونۍ په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې طالبان باید ومني چې دوی له افغان حکومت او نور افغانانو سره خبرو ته اړتیا لري. د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ هم د افغانستان په اړه په دې غونډه کې ویلي و چې په افغانستان کې د سولې او ثبات بې ساری فرصت رامنځته شوی دی او د سولې لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې د سهار لوو د مازیګر تر اوو ورځې دیونه خبريږي. د مازیګر په اوو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازیګر لوو د سهار تر اوو ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د مازیګر تر اوو ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام د ازادۍ رادیوي مجله تاسو ته خبريږي. خو له هغه مخکې صفی الله ستانګزي ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ګڼو لویدیزو ورځپاڼو په کابل کې د دوشنبې ورځې مرګونی برید باندې مقالې لیکلې دي. نیویارک ټایمز لیکلي دا برید د دفاع وزارت یوې ودانۍ ته نږدې د شمشاد خصوصي تلویزیون او یو لومړني ښوونځي ترمنځ شوی. د دوشنبې ورځې په دې برید کې چې طالبانو مسؤلیت په غاړه اخیستی، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خبره څه باندې 100 کسان ټپیان شوي. نیویارک ټایمز ویلي لک تر لږه 40 کسان وژل شوي، خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا د وژل شویو کسانو شمیر یوازې 3 تنه یادوي. د افغانستان د پوهنې وزارت ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دوشنبې ورځې د مرګونې 14 نیمایي ټپیان د ښوونځي ماشوم زده کوونکي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د شمشاد خصوصي تلویزیون د خبرونو د مدیر عابد احساس په حواله هم لیکلي چې د دوی یو ساتونکی وژل شوی او څو خبریالان ټپیان دي. ورځپاڼې لیکي د دوشنبې په ورځ بریدګرو څو ساعته د افغانستان د دفاع وزارت پورې مربوط د لوجستیک پر ریاست برید کاوه او داسې نه ښکاري چې شمشاد تلویزیون هدف و. بیا هم اندېښنه ښودل شوې ځکه طالبانو تېره اونۍ رسنیو او خبریالانو ته ګواښ کړی و که د دوی پر ضد پیغامونه او اعلانونه خپاره کړي برید به پرې وکړي. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو داسې وخت د دوشنبې ورځې د برید مسؤلیت ومانه چې د دې ډلې سیاسي استازي د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره خپلې اووم پړاو خبرې پیل کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په قطر کې د خبرو په دوام په افغانستان کې سولې ته د رسیدو او له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د پرمختګونو تمې کیږي، خو تاوتریخوالی د افغانستان 13 کلنه جګړه لا پسې تودوي او دواړه لوري په یو بل بریدونو ته زور ورکوي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي په کابل کې د دوشنبه ورځې بمی چاودنه او لاوان پوځانو سره د بریدګرو څو ساعته نښته په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي تر ټولو تازه بیلګه ده. د ورځپاڼې په لیکنه د کابل د شنه آسمان یوه برخه د پرونی پیښې په سبب خړه پړه شوه او نښته څو ساعته روانه وه. وال سټریټ جرنال په دوام کې لیکي د دوشنبه ورځې برید سهار مهال داسې وخت وشو چې هلته په قطر کې د افغانستان د 13 کلنې جګړې د ختمولو په هدف امریکا له طالبانو سره اووم پړاو خبرې پیل کړې. ورځپاڼې لیکي د خبرو لا تر اوسه د جنگ کچا نه ده کمه کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل د دوشنبه ورځ یو تصویر خپور کړی. د ورځپاڼې په لیکنه د غبرید ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړولي او له امله یې زیات سړکونه، دوکانونه، دفترونه او ښوونځي تړلي پاتې وو. ورځپاڼې د یو ماشوم عکس هم خپور کړی چې له ټپي کېدو وروسته یې لا هم خپل کتاب او قلم په لاس کې اخیستی. په دوام کې راغلي په کابل کې له نږدې 2 میاشتو آرامۍ وروسته دوشنبه په ورځ وضع خرابه وه. تیر وار طالبانو په کاونټر پارټ انټرنیشنل امریکایي موسسې باندې برید کړی و چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. پر کاونټر پارټ انټرنیشنل برید د زلمی خلیلزاد او طالبانو د یو دور خبرو تر پای ته رسیدو وروسته شوی و. د واشنگتن پوسټ په لیکنه تر اوسه پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په رابطه خبرې نه دي شوې، نو ځکه دواړه لوري په یو بل باندې د بریدونو په زیاتولو سره هڅه کوي چې په خبرو کې بر لاس ولري او خپل شرایط په پوره قدرت مطرح کړي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د نیمه پیړۍ یون لغونډي راپور برابر کړي.
د اجرام یون سره رابطه د سیاسي د اجتماعي او بارزاتو او د تلاشو چې
په هنر جاج کې ل زیرک فهیم سره په ډاکومنټری خبرې کو.
زنی یاداشونه پکې کمزوري، زنی یاداشونه پکې یاد نه وي، نو یو ډول هغه پخوانی خبره به راځي کول دي.
فنکار برخه کې ل سینمای لوبغاړي عیسا جانان سره د هغه پر فن خبرې کو.
دغه رسالت مې فقط سر ته رسولې، نمې دي غوښتي چې زه مؤسسي
بزرپانه کې به لنډ کیسه ازادي واوري.
هلک لاړې ټوکړې په خپل بهیدلې پزای لستونه تیر کړ، چې ونه ویل دنجلې زګیروي واوریدل شو.
په ادب جام کې به د غلام محی الدین افغان د ژوندانه احوال واوري.
د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان په وختونو کې ډیر ځلمی په نوی فکر او وطن دوستۍ سربیره د افغانستان د آزادولو لپاره روزل دي.
او په ورخمین خیال کې به ګیله نظم واوري. ژوندا ای ژوندا. ژوندا لتانه هم ناراض نه يم، بس زهران يم دومره، بس زهران يم دومره چې هر پیچومي کې د مړ شوم رما د ژوند لپاره مې څه سوچ نکړو.
آزادي رادیوي مجله.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب هنداره.
د خبرونه په پیل کې مریم توخی ته وکی چې د تیرونی فرهنګي خبرونه راوړوي.
تلاتو فرهنگ سرپرست حسینه صفوی وای چې له موجوده امکاناتو څخه په استفاده د توریزم صنعت د ودې او خوالی په لاره کې کار وکړي. د تلاتو فرهنگ وزارت سرپرست حسینه صفوی د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارې د تنظیمولو ریاستونو چارې او کارونه وڅېړل. په دې غونډه کې د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارو د تنظیمولو د ریاستونو مسؤلینو د خپل کارونو په تیر بیا د توریزم د ملي پالیسۍ د مسودې، دا توریزم د ستراتیژي پلان د مسودې، دا توریزم قانون د مسودې، دا توریزم د ملي کمیټې د لاهې د مسودې او دا توریزم انسټیټیوټ د اساسنامې د مسودې په باب چې دغه ریاستونو لخوا چمتو شوې دي معلومات ورکړل. د غراس په دی غونډه کې د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې ریاست په ودانۍ کې د یو تالار د جوړولو او د هغه د سمبالولو په باب هم خبرې وشوې او د دغو ریاستونو مسؤلینو د دغو مواردو په باب خپل پیشنهادونه وړاندې کړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست ټینګار وکړ چې له دغه تالار څخه د علمي، تحقیقي او څېړنیزو او نورو فرهنګي پروګرامونو په تیره بیا د هغه پروګرامونو د ترسره کولو لپاره چې په ځوانانو او ښځو پورې اړوند بنسټونه یې ترسره کوي استفاده وشي. پای وویل چې د چارو د خوالی په مخه ټول اقدامات باید د دغه وزارت له اړوندو بنسټونو سره په همغږي ترسره شي او له موجوده امکاناتو څخه په ښه استفاده سره حل زلي وشي چې د توریزم صنعت د ودی پراختیا او خوالی لپاره لارې چارې ولټول شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست له غونډې وروسته د ګرځندوی د تحقیق، پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارو تنظیمولو د ریاستونو بیلابیلې برخې وکتلې. د ملي امنیت د لوی ریاست استازي او تاریخي اثر د ملي موزیم رئیس ته وسپاره. د ملي امنیت د لوی ریاست مازیفینو دغه تاریخي اثر له تخار څخه ترلاسه کړی دی. د دغه اثر د سپارلو په مراسمو کې د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وویل چې دغه تاریخي اثر یو بیزوی ډوله ډبره ده چې څنګه یو متر اوږدوالی لري او ښایي سلطنتي امساوي او یا هم هغه وسیله ده چې د غلو دانو د ماتولو لپاره ورڅخه استفاده کیده. هغه زیاته کړه چې دغه اثر زیاتې څېړنې ته اړتیا لري چې تاریخي لرغونتیا یې وټاکل شي او ښایي د برونزو په دورې پورې مربوطه وي او څنګه 5000 کاله تاریخي لرغونتیا تیا ولری. حسینی صاحبی د هواد لامنتی ځواکونو په تیر بیا د ملي امنیت د لوی ریاست لمنځبینو څخه چې د تاریخي آثارو په بیرته ستنولو کې تل اطلاعات او فرهنګ وزارت سره همکاري کړې ده، مننه او قدردانی وکړه. د غراز اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې د هواد تاریخي آثار او فرهنګي میراثونه ستره ملي پانګه ده او د هواد هر وګړی چې په هر مقام کې وي د دغه تاریخي آثارو د ساتنې مسؤلیت لري. د خبریالانو د ملاتړ ټولنه یا نه وای چې د روان کال له پیل راهیسې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو د ګواښونو نه پیښې ثبت شوې دي. یو خبریال وژل شوی، یو ټپي شوی، شپږو ته ګواښونه شوي او پر یوه حمله شوې ده. نه دغه شمېرې وروسته له هغې ورکوي چې طالبانو په یوه نوې خبر پاڼه کې هغو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډلې په وینا دودی پر ضد تبلیغات خپروي. په دا خبر پاڼه کې چې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې ښی، یو شمېر ریوګانو، تلویزیونونو او نورو رسنیو ته چې د پیسو په بدل کې د حکومت اعلانونه خپروي تر یوې اونۍ پورې وخت ورکړی چې دغه فعالیتونه بند کړي، کنه هغه به د دښمن استخباراتي وسیلې وبولي او خبریالان او نور کارکوونکي به یې خوندي نه وي. نای د طالبانو دا خبرداری غندلی او د افغانستان له حکومت یې غوښتي چې د افغان رسنیو د خوندیتوب لپاره پیاوړي اقدامات وکړي.
تیرونی په کابل په هانتون کې د نیمه پیړۍ یون تر سرلیک لاندې د کابل په هانتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون د آثار مخکته نوښه په دې غونډه کې بیلا بیلو فرهنګیانو، لیکوالو او څیړونکو برخه اخیستې او د پوهان دیون د 500 کلونو د چاپی آثار مخکته نه وکړه. پاړی فرشته مرسل راپور لري.
ملنګ چیرته کوم کې کوم کله دې اورا کړه دا لوې اورا نه ټولې لباچا سړی نه کیږي بس غرد استاد سر دے زمانہ دا استاد لاس بس غرد استاد سر دے زمانہ دا استاد لاس ہمیش دا سر زوری یونا لتا سڑی نکیگی.
دلته په کابل په هانتون کې یو شمېر فرهنګیان راټول شوي او د کابل په هانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د پښتو څنګ د استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون د آثار مخکته نکوي. ډاکټر یون د خپل 500 کلونو ټولې پنځونه او څېړنې یو ځای د نیمه پیړۍ یون تر سرلیک لاندې چاپ کړي دي. د کابل په هانتون رئیس پوهان مل حمید الله فاروقي په غونډه کې پوهان یون یو هڅاند لیکوال یاد کړ او په وینا یې چې کابل په هانتون ویاړي داسې استادان لري. نوموړي ویل چې یون لخپل عمر ډیر کار کړی دی.
د جناب یون سره په رابطه د سیاسي د اجتماعي او بارزاتو او د تلاشو چې دی خپل ژبې د خپل وطن د خپل اتوبې او د خپل فرهنګ په رابطه باندې تلاشو کړی دی. د څو خپل بارزښت او د سمره ډکه عمر کې د اوسې د اوسې یادونه مشه چې په ډیرو حالاتو تاسفانه موږ واقف نه وو او ډیرو عزیزانو چې دلته وجود لري ممکن دوی هم د حالات او د دې توان او د دې حوصلې دغه نتایجو باندې آګاهي نه درلوده.
ښاغلی فاروقي زیاته کړه چې یون د خپل 500 کلن ژوند په دوران کې نه یوازې دا چې زده کړې کړي، تدریس کړی، بلکې نورې ټولنیزې او سیاسي مبارزې هم کړې دي. پیلمی چارو کې د ولس مشر سلاکار پوهان لال پاچا ازمون ویل چې د فرهنګي ژوند ډیره برخه له پوهان یون سره یو ځای تیر کړی ده. هغه زیاته کړه چې یون د خپل فرهنګي ژوند په لومړیو کې د پام وړ کارونه کړي او په پښتنو فرهنګیانو کې ډیر کم داسې وګړي شته چې د یون په اندازه کار کړی وي.
زه افسوس کوم د دې عمر یو څه برخه ورسته ګلم کې چې هغه مړتیا و په سیاسي فعالیتونو باندې دیو دا کار چې کړه ده دا د اتل سکونیو تقریبا وړاندې دی کار او دا اتل سکونیو په بهیر کې چې کوم کار کړه ده یعنی دا د ادبیاتو په برخه کې دومره څه نه دی لکه چې وړاندې دی کار کړه او یو سبب یو له هغو لیکوالو څخه چې زما په څیر نور ځوانان هم روزلي پالل او دغه لارې ته متوجه خدا سي وخت راغی چې د بیا اړتیا لیدل چدې ادبیات د برخې نه یو څه اخواته د سیاست برخې ته او هغه سیاست داسې چې کله ادب په برخه کې د سیاست برخه ډېر غلي کړي وي ولسی سیاست وای هغه کې هم کار کړي
د زیاتوی چې په هندون د په پښتني فرهنګ کې اړتیا ده او باید په دغه برخه کې خپل څېړنو ته لا دوام ورکړي. د غونډې په جریان کې د پانتون استادانو فرهنګیانو او لیکوالو د استادیون په کارونو او مبارزي خبري وکړي او نو موړې د پښتو ادب په غوړېدا کې یو سامدار لیکوالو بوله.
تاسو به د ډاکومنټري نوم خامخاوري د لوي چې په پښتو ژبه کې ژباړه په مستند فلمونو کولای شو. په ژورنالیزم کې د هغه ژانر دی چې دا وخت په دنیا کې ډیر مینوال لري خو جوړېدل یې هم اسانه کار نه دی. کزام پر ډاکومنټری باس تریر تخصصي ده خو هغه ځوان ژورنالیستان چې غواړي په دغه برخه کې کار وکړي پر پوهیدنه مهمه ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره د ډاکومنټری په جوړښت او اوسنیو بدلونونو خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه زیرک صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترکه. د چې تاسو په هندستان کې په کنورجن ژورنالیزم کې زده کړې وکړي ډاکومنټري یو له هغه مهمو بحثونو د چې په کنورجن ژورنالیزم کې او بیا د ژورنالیزم په برخه کې البته یو مهم بحث دی. په دغه برخه کې په عموم کې کاول د ډاکومنټري په اړه معلومات ورکړي بیا وروسته په افغانستان کې د ډاکومنټري په وضعیت او دلته په لاره لار چور باندې بحث
ډېر زیات مننه. ډاکومنټري خو د ژورنالیزم او بیا خصوصا د هنر یو ډېر غټ بحر دی او بحث دی او په افغانستان کې هم سابقه لري مګر هم څومره چې په گاونډي هیوادونو کې د نور ټولنه کې د په هغه ډول باندې نه ده. نو ډاکومنټري دا نان فیکشن فلمونه دي یا مثلا غیر داستانی فلمونه دي چې هغه ریالیټي بیانوي حقیقت بیانوي په دې کې د کیمرې د شوټ نه نیولې تر مرکه پوری تر دغه ستاد هغه کوم شی چې ته تولیدي هغه فلم چې تولیدي دا غي محتوا پوری دا غ ټول اسباب سره دا غ داستانی فلمونو یا اکشن فلمونو سره چې ډیر زیات فرق لري. ټول شینه پر ریالیټي ډول باندې وړاندې کیږي هر هغه څه چې ویل کیږي هغه ریالیټي دي کې وګد بحث دا دی کې د شي زنی شینه ریالیټي هم نه. مثلا منګ د انټرویو په مابینس کې د چانه پښتنه کوو د یو کریکټر په اړه باندې چې مثلا دا غی خپل یا څوک مثلا په یو څوک د خپل فامیل په اړه باندې معلومات ورکړي دا یو میموري ده. میموري کې د شي چې قطو وصل شي مثلا کې د شي چې ځنی یاداشونه پکې کمزوري ځنی یاداشونه پکې یاد نه نو یو ډول هغه پخوانی خبره به راځي ګول دی یو نو سټایل دی دا په یو ډول فیکشن کې هم راځي خو پټول کې نان فیکشن دی دا او دا یو حقیقت وړاندې کوي چې حقیقت څنګه وو هغه حقیقت خو تر ټولو مهم پکې دا دی چې د دې د کیمرې سټایل چې د فلمونو سره ډیر زیات فرق لري. مثلا کته غواړي چې د خزو په وړاندې په تاوتریخوالي باندې ډاکومنټري جوړه کی نو تر ټولو مهم شی هغه دی چې ستاسو د کیمرې انګل چې شی دی. مثلا کاغه تاوتریخواله مثلا د جنسي مسایلو په اړه باندې نو ستاسو د کیمرې زاویه به څه رقم وي ځکه چې ستاسو کیمرا کم لیدونکو چې ګوري هغه به خپل د سینې چې هغه سیکسوالټی یا مثلا هغه خپل د خلکو
یعنی خواهشات
راپورته کی کنه. نو دې سره هغه د فلم میکر یا هغه د فلم جوړونکي یو طرفی هم معلومیږي چې تخپل هم په دې مسله کې داخلي، ځکه تخپل هم دغه کار ته یو هڅونه کړې ده. یا مثلا ته یو سرتیری چې د جنگ نستړی دی، دغه سره چې مثلا دغه په ژوند باندې ډاکومنټري جوړې، نو څه رقم یې باید جوړ کړي، هغه زاویګانې باید څه رقم وي، ځکه چې هغه لیدونکي ګوري، هغه عینې لیدونکي چې دی ستا د کمرې سترګې دي، ستا کمره چې کومې سترګې کاروي هغه د لیدونکي سترګې دي. نو دلته هغه د کیمرامین یا مثلا د هغه فلم میکر، د ډایرکټر یا د پروډیوسر هغه طرف او لوری چې دی بیل معلومیږي چې د په کیمرې کې څومره دغه کړي.
د ډاکومنټري په اړه خو بحثونه په خوام ډیر شوي، ځینې داسې موضوعات چې اوس موجود نه دي، مثلا یو پیښه د پخوا شوې ده، موږ غواړو چې په هغه باندې ډاکومنټري جوړ کړو، ښه یو شمیر کرکټرونه ورته وټاکو او یو ډول داستاني شکل ورته ورکو، آیا دا ډاکومنټري کېدای شي؟
ولې نه، هر هغه خبر چې په یو اصطلاح لږ ریالیټي او د محتوا له لحاظ لږ سره د نورو خبرونو سره فرق لري، داستاني ډول وي او د څلورو دقو نه تر پنځو دقو پورې چې د دې نه زیاتیږي هغه په ډاکومنټري کې حسابي، هغه یوازې فیچر نه دی، هغه ډاکومنټري فلمونه هم دي، ځکه ډاکومنټري فلمونه د مختلفو لیکوالانو په یو دغه باندې، یعنی په یوې هوکړې باندې شپږ ډول دي، او دغه شپږ ډولونو نه په یو ډول کې آتمن راځي. مثلا تاسو ووایئ چې یو داستاني شکل ورته جوړ کو، پویټیک ماډل چې دی هغه خپله د ډاکومنټري یو ډیر مهم بحث دی، یا مهم ژانر دی، یو بیل څنګه ده چې هغه ته په داستاني شکل باندې یا مثلا د شاعرۍ په ډول باندې خلکو ته وړاندې کې، په دې کې د محتوا له لحاظ او هغه تیوري له لحاظ هم لږ تفاوت شته دی، چې مثلا آواز پکې ډیر دخیل نه وي په شاعري ډول، یا مثلا فلم میکر چې دی هغه پکې ډیر دخیل نه وي، طبیعي حالتونه، طبیعي غږونه دغه شانتې ده په موسیقیت سره وړاندې کیږي. نو فرق لري او په یو نه یو ډول کې راځي آتمن داستاني.
او کولای شو چې په خیالي موضوعاتو ډاکومنټري نه جوړ کړو؟
ډیر 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 ډاکومنټري نه په خیالي موضوعاتو باندې، او همدغه د وایس اپ ګارد یو خیالي موضوع ده، یا مثلا دا ډیر ښه ډاکومنټري ده، ډیره وړه ډاکومنټري ده خو ښه ډاکومنټري ده. بیلز نیکولز هغه په خپل کتاب کې د انټروډکشن اف ډاکومنټری هغه کې هم په دې باندې ډیر بحث کړی دی چې خیالي ډاکومنټری څنګه جوړې ده، د میموري یا مثلا هغه فکشن فلمونه، نان فکشن فلمونه دي چې میموري بیانوي یو تیر حالت. مثلا زه په خیال کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې د هغه کوم ډیورن کر خراکه شوله، په هغه باندې زه یو ډاکومنټري جوړوم، او سنجی کاک خپل د سیو ډاکومنټري لري، یا مثلا امر کنوري و ډاکومنټري د هغه خپل په پاکستان او په یعنی د هغه ټوله ډاکومنټري چې د هغه خیالي نه ده، مګر هم 10% د سیمه مسایل پکې دي چې هغه خیالي ده. د خیالي د پاره به اتمنی و تیوري موجوده وي، یو تیوري به د هغه تیوري په اساس باندې ته هغه خیال چې دی هغه کپچر کې، نو هغه تیوري په اساس باندې به توړاندې کې، یعنی
زه غواړم چې یو بل پښتنه وکم، او هغه په افغانستان کې د ډاکومنټري په جوړ د جوړولو په اوسنی وضعیت ته، آیا په افغانستان کې داسې کومې ډاکومنټري نه جوړې شوې دي چې هغه د موږ د پی د ډاکومنټري یا د وی هی ډاکومنټري حساب وکړو، او البته چې جوړونکي افغانان وي د دغه سیمې خلک وي؟
یو خو 1950 او دغه اویا کل 1950 دغه کلونو کې ځنی اروپایی سیالانانو د افغانستان نه لیدنی کړی دی، او هغه د ډاکومنټري یو ډول وړاندې کړی دی، یو رقم ډاکومنټري دی چې مثلا خار تشریح کوي، یو ځای تشریح کوي. مثلا یو ډاکومنټري ده د 1950 کې شوی، د افغان سویک په نامه د کچی شې دی، معنی متاسفه نوم یې شو. دا ډاکومنټري چې دا د دې ځای نه شروع کیږي چې کابل نه موټر روانېږي مزار شریف ته ځي، دا یو ډول د ډاکومنټري دی. مثلا کنټینیوټیو ده، یو زینبل زیته زا او دا یو هغه تاریخ چوڑان دکی مثلا کومګه کابل د خار په خوانی تصویرونو لرو سه متاسفانه لرو دا خپل یو ډاکومنٹ دی چې ما سره شته دې سب کړی مې دی او دا غین را روسته زنی نور ډاکومنټری شته د سور د انقلاب یو څو ډاکومنټری نه خصوصا یو په نور محمد ترکیبانه روسانو جوړ کړی د پاغه کې د افغان سینما زنو لوګاړو امبر خاغست یو فکر کوم شوټ کړی ام دوی د افغان فلم شوټ کړی هغه ډاکومنټری امدا چې هغه کې نور محمد ترکه د خپل ژوند او خاطرات په اړه باندې او تصادف ته وګوره چې نور محمد ترکی په دی ډاکومنټری کې خپل کارم کړی دی خپل د یو لوري یا مثلا د اتل په صفت باندې په دې ډاکومنټری کې کار کړی چې فلم په دی او په دې کې ځنی هغه صحنې چې مثلا د زندان نه راخلا شوې کور کې یو هغه خاتون چې د سره یې خلک راځي ور باندې او هغه انضباط شاعري یا مثلا د خات کم نفر چې راځي او ددنه هغه اسناد داخلي هغه هم پکې تصویر شوی دی اما په ټوله کې ډاکومنټری په افغانستان کې ډیره زیاته کمزورې وا او ده تر اوسه پورې ډاکومنټری منګو تاسو د انټروډکشن په ډول باندې یو چې شته ویو چې یو چاته ویو پلانکې د پلانکې زو یو په دونه کال کې پیدا شوی او دسې دی دا ډاکومنټری دا مګر دومره بورنګ ده چې خریدار نه لري مثلا کومنګ یو فلم جوړو نو حتما خواله وبدواله لري نو هغه د رومانو په شکل کومنګ په خار کې خرڅو نو هغه خر رومان باید سر ته کیدو یا مثلا نور می وجات چې په هغه اول دوه دریو د کو کې هغه لیدون کې چې د دومره جلب کې چې بل خوونه تختی د دې ډاکومنټری نشته بدبختانه بیګه ما د یو پروډکشن د دوستانو سره پم دی بس کو هغه ځنه ډاکومنټری نه جوړ کړی وی چې اصلا وی ډاکومنټری نه او پاره باندې نور خلکو ډیره پیسې مصرف کړي نو ډاکومنټری ته ډیر ضرورت
د ورستې پښتنې په توګه څنګه کولای شي په افغانستان کې د ډاکومنټری د جوړولو دغه کار یو څه پیاوړی کو او زموږ ژورنالیستان مسلکی شي
د ډاکومنټری د جوړولو لپاره مهمه خبره دا ده چې ژورنالیستان کولای شي د خپل ځان د پاره وخت چې دی لري وباسي او هدا اقل شروعات وکړي مثلا موږ په هر ځای کې ډیر داستانونه لرو چې هغه باندې کار کیدې شي او ریالیټی دي نو د جنگ یا مثلا د ناخوالو یا مثلا د تاوتریخوالي یا مثلا د نانډوله زندګۍ یا مثلا د فساد په دې هر څه باندې ډیر ښه ډاکومنټری نه جوړېدلې شي میموریز مثلا او دا تاریخچی دي پات کیږي ځکه چې تاریخ یوازې د ادبیاتو نه لیکل کیږي چې هغه په ټکس کې پات شوی دي دا کې د شه د فلمونو نو ولیکل شي مثلا موږ د افغانستان راتلونکي سل کال بعد چې د افغانستان اوسنۍ تاریخ تشریح کوو په ټکس کې به دودري ټکی لیکل شي مګر ما هغه فیلینګ چې په یو چاودنه کې د یو مور د زوی د وژل کې دوه دی هغه په ټکس کې موږ نشو انتقال ولې هغه باید په فلم کې صحنه وخیو چې په دغه تاریخ چې کوم چاودنه شوی و په هغه کې د دغه خزی یا مثلا د دې مېرمنې میړه په حق رسیدلې یا د دې خزی بچی په حق رسیدلې یا شهید شوی نو دا فیلینګ چې دې ته موږ نشو انتقالول نو تاریخ د دې شین نه لیکل کیږي نو ژورنالیستان چې کار کوي وحدي وباسي دې لپاره چې اوس مثلا که زه پر اتلونکو کې په ژورنالیستیک ډګر کې پات کیږم زه ممکن وخت وباسم چې ډاکومنټری هم باید په دې برخه کې هم کار وکړم نو ځینې کسان شته مطالعه دي وکړي ځینې دي شروع کی او زنه دی ورته واخ خو بس
منن ایسا جانان ل ډیرو کلونو را پدی خو د سټیج رادیو او سینما په برخه کې فعال اداکار دی دی وی چې په شخصي لګښت یې رادیوي ډرامو جوړولو ته ملا تړلې ده او داسې پیغامونه به پکې وړاندې کوي چې په خوا تر دې په رادیوي ډرامو کې نوی ورکړل شي لانو موري سراز مو همکار باز محمد عابد د هغه په هنري فعالیتونو مرکه کړي او په سر کې تری پوښتلی چې په دې ورځو کې په کومو هنري کارونو بوخت دي
فنکار
نن سبا زه یو څه کارونه میکړي دي البته د ډرامې او تمثيل په بخش کې دا کارونه خاص ما په دې هدف کړي چې د یو هنرمند یو ژمن هنرمند چې ادعا کوي چې یو هنرمند یو لیکوال یم دغه رسالت مې فقط سر ته رسولې نمې دي غوښتي چې زه مؤسسي او یا هم فند ته پاتې سم
او ځینې ډونران چې دي خاص مقاصد لپاره فند ورکي ډرامې جوړولو فلم جوړولو لپاره دا خو ډلنه یا راوزم یا خپل رسالت چې خپل ټولنې مشکلات زو وګورم او دغه مشکلات لپاره لارې د حل پیدا کوم او یا د تمثيل د هنر تند هغه خلک چې تیګي دي ورته دغه تند خړو وکم
خا یعنی تا چې دغه دومره موده کې دا ول ستل سکلونو کې چې په افغانستان کې کومې ډرامې جوړې شي وي دي یا ټيلي فلمونه جوړ شي وي دي او شاتي ډونر وي هغه په دې کې خپل مقاصد لرل
معلومه خبره ده د مثال په ډول د خوځو د حقوقو پاک لباندې د مثال په ډول د ماين پاکي پاک لباندې هر بل پیام چی په ډراما کې دا معلومه خبره ده چې هغه خپل مقاصد لري زینو اړخونو باندې ولاو د خوځو حقوقي ولاو نور مسایل کې زینې عمق د موضوع ته داخل شو او موږ غواړو کوم خاص پیام خپل د خپل ټولنې اساسي مشکلات د پرغه کې را ونغاړو یا ځای کو پکې شاید زینې ډونران زینو ځای کې مخالفت کوي چې نه هغه څه چې موږ تاسو ته وایو هغه ته تاسو توجه وکړئ نو ما چې کوم کار کړای دی هغه څه چې زه د دې ټولنې بطن کې ژوند کوم همدلته یم او ستونزې مالی دلې دي لارې د حل او یا هغه پیغام مې خلکو ته رسولې ده چې څنګه کولی شو د ستونزو سره مبارزه وکړو لکه څنګه مخکې مې چویلې بل کار چې ما په دې خپل ډرامو کې نظر کې نیولې هغه د هنري تندې خړوبول دي چې موږ ډیرای ډرامې فلمونه لرو چې هغه څه تمثيل هغه څه ډراما چې باید کمې مالی دلې دي ما غوښتل چې دغه تشم کوسم کړای راډکې
خو نو تاسو اوس په خپل شخصي لګخ باندې پیل کړی دی خمه خبر در سره داسې سوجي موجوده وي چې مخ کې ردنه پیتا کار نوی کړی او یادا چې مخ ته درغلی دی خو ډونر در سره نه دی منلي هغه څه موضوعات به سوي
تروسه ک زین ډونرانو ته چې ما وړاندیز کړی دی نو دغه موضوعات چې هغه را سره نه دی منلي او یا همزړې نه د کړای زما د هر ډرامې په نتیجه کې به اوریدونکو به واوري لیدونکو به وویني او دوی به خپل په دې نتیجه ورسیږي او دغه سوال چې تاسو کړای د دې ډرامو په اوریدو جوابيږي د دې ډرامو د پای په اوریدو چې هغه کلیفنګر هغه اخیری حصہ د ډرامې چلا او چې د رسیګ ډراما او خلک ووري دا سوال جوابي
ته کولای شي چې د زنو ډرامو داسې لګ لګ معلومات د اوریدونکو سره شریک کړي
ول نه په دواړو سترګو کوم ډرامو باندې چې ما کار کړای یوې دا د جنگ حیولا دا ډراما د اویای ملسیزه او ترننه پورې کوم ناخواله چې مونږ د جنگ نه لیدلې دي دغه ناخوالو په ضد دی او دغه ناخوالو د لپاره د حل لار ده چې موږ څنګه کولای شو هغه خپل غوښتنې چې لرو د مشروع لار نه څنګه هغه ته رسیدلی شو ولې جنگ ولې مو انتخاب جنگ دی ولې بل لار نشته ده نو دې کې هغه بل لار خودل سوي ده او جنگ خودل سوي چې موږ تاسو ټول ولید چې جنگ څومره بد دی ولې بیا هم ست افغانان چې جنگ کوي نو هغه ټول ته دا پیغام دی چې څنګه کولای شو غیر له جنگه یو بل لار پیدا کو د خپل غوښتنې لپاره یو
دغه ډرامو باندې چې تا کار کړی دی د رادیو دی
او زما ډرامې رادیو دی خلنه کمرغه یو تیاتر لرمه چې لیکلای مې دی او هغه تم کوشش کوم چې زه وسم کړای هغه د سټیج په مخ ولوبم او یو هم لنډ سناریو دی او فلم د لپاره ده چې هغه بم ډیر هم ملي پیغام ولري او دا ډرامې چې دی لکه تاسو څنګه چویل چې لګخته مال خپل جبه کړای ورسته لدې ز هیلمند یم چې ما سره تجار فرهنګیان او هغه خلک چې د دې ډرامو په اوریدو دا حس کی چې دا ډراما زمونږ د فرهنګ په غنا کې مرسته کولای شي یا حداقل خلک په دې پوسی چې زمونږ هغه هنري تند دلته خړو وسوله او دغه ډرامې د افغاني فرهنګ په غنا کې د سولې پر اوستو کې مرسته کوي کچا مرسته کولای شي مالی لاخ دیو پولی واحد نه نیول تر هر څومره پوری شي کولای شي او کچا مرسته مونږ کړ دا ز خپل رسالت غنم چې باید ټولنه ته خدمت وکړي
کورودان خو تاسو مخکې یو بل ډرامې خبره کوله
او هغه ډراما میره نومیږي د پیغلو میره دا ډراما زمونږ د ټولنې د اوناس طبقه د سولو ستونزونه شاید یو ستونزه ما یا دو ستونزې راخستی د ډرامې په شکل مې خلکو ته وړاندې کړي او دا ډراما د یوې رښتینی قصې په بنا جوړه شوې ده. او بل څه چې غواړم خپل ډرامو پاک لته تاسو ته واضح کمه، اکثره ډرامې دغه کومې لس ډرامې چې زما لاس لاندې دي، دا ډرامې بل نه وخت چې پکې شوې ده هغه دا دی چې دا د بنیاد شعر دی او شاعرم زما ورور حکمت الله ملیار کاکړ دغه په شیرون د شیرونو په اساس چې ماته یو الهام را کړی او دغه کوم بیت ما راخیسې لاغنه مې ډراما جوړه شوې ده.
ښه، یعنی دغه لس ډرامې چې تا ځان ته ټارګیټ نیولی دا ټولې مکملې شوې؟
ډرامو کې د لیکنې له لحاظه ټولې مکملې شوې دي او دې کې څلورې ما ثبت کړې دي. په څلورو کې درې ډرامې مکمل خلاصې دي او یوې باندې د ایډیټ او مکس په بخش کې کار روان دی. بل کار مې چې کړی یو بل ډرامه ده په نوم د جمالا او جانان. دې ډرامې کې د لیوال صاحب شعر، د کاروان صاحب شعر او زما خپل یو شعر دی او کلم چې ډرامه واورېدله انشاءالله چې ډیر خوند به ترې واخلې. زما
دغه درې څلور باندې چې تاسو کار کړی دی یوازې په خپل غږ کې د تمثیل کړي او که نه در سره نور ملګري هم شته؟
هرې ډرامې دپاره زه بیلابیل کرکټرونه لرم، لکه د جنگ هیولا کې زمونږ د هیواد وتلي هنرمندان لکه جعفر نوابي، لکه شفیقه لکنخیل، لیما علیزی، ذبیح الله انیل، دا هغه هنرمندان دي چې ما سره املا تړلې ده. دا ډرامه را سره مخکې بولې میرې ډرامه کې ما سره مسکا هوتک ده، باقی رهبان دی، عارف صافی دی. بل ډرامه غمه یو نتکۍ چې دا د ولور پاکله باندې ده، انشاءالله چې ډېر ښه پیامونه پکې دي او ډېره هنري جوړه شوی.
مخکې د دنه چې ته دغه لس ډرامې تکمیل کې بشپړې کې، د کابل نه علاوه په ټول افغانستان کې سیمه ییزې راډیوګانې دي، د کومې راډیو سره همداسې خبره کړې ده یا داسې نړیوالې راډیوګانو سره یا کورنیو راډیوګانو سره چې دا نشر کې او خلکو ته ساسې پیامونه ورسوي؟
دغه څلور ډرامې چې ما تکمیل کړې دي نن سبا غواړم چې لومړی قدم کې نړیوالو راډیوګانو سره وغږېږم، بیا سیمه ییزو راډیوګانو سره د دې نشر دپاره او یا حد اقل که هغوی وسي کړلی ما ته یو څه امتیاز قائل سي چې زه اوس هم کړی د خپلو ممثلینو اقزامه او کوم سټډیو چې ما نیولې د هغه دپاره کې مې ثبت کړی، معلومدار هغه مصارف غواړي او د دې ثبت ایډیټ میکس ډایرکټ دا ټول زمانګیر دي، وختګیر دي او باید یو څوک چاپې کار کړي. نو د هغو حد اقل هغه مصرف چې ما کړی که اوس هم کړی پوره کوم دا به ډېره ښیي. ما ته
ډېره مننه، خوشحاله اوسې عیسی جانانه.
مننه ساسو.
اکثر پښتو لنډی کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسې کوي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د همدغه سی وی ټولنیز ناخوالې کیسه راوړوي.
زرپاڼه. آزادی. لیکوال نصیر احمد احمدی. څوارلس کلن هلک خپل پیغله خور تر کوڅې ونیوله، د هغې پر اوږه تم منګی یوې خواته کوک شو، ولوید او له دراب سره د منګي ټوټې یوې خواته او بلې خواته ولوېدې. انجلۍ پر ژامه سوک وخوړ، لاړې یې باد شوې، کیڼ لور ته ړنګه شوه، سر یې د چوترې پر سیمټي ژی ولګېد، ځای پر ځای پریوته. هلک د هغې تشي ته لغتې ونیولې. په عمر پخه ښځه له کوټې راووته، هلک یې پورې وهه، پر انجلۍ ور پریوته او له خولې څخه یې ښیراوې راووتې. خدای دې ټک له ټکه کا ښه ورځ ونه وینې. هلک لاس ور وغځاوه، ښځه یې تر مټ ونیوله، انجلۍ ته یې دوه درې سوکه ورکړل، ځای پر ځای ودرید، له خولې څخه یې زګونه باد شول. وژنم یې، دا یې وویل او دیوال ته نږدې د خرې پر کته کېناست. ښځې خپلې لور ته وکتل، سترګې یې سپینې راختلې وې، غاښونه یې په وینو سره ول. ښځې په ژړا وویل، مړه دې کړه. هلک لاړې توکړې، په خپله بهېدلې پزه یې لستوڼی تیر کړ، څه یې ونه ویل. د نجلۍ زګیروای واورېدل شو، شیبه وروسته یې سترګې رڼې کړې، یو دم یې وژړل، ځان یې د مور غېږې ته ور واچوه. مور یې د هغې په ککرۍ لاس تیر کړ، ګوتې یې په وینو سرې شوې. په غریو کې یې وویل، څه ووایم، خدای دې ځواني مرګ کړي. وروسته یې د نجلۍ ټکرۍ سام کړ، نجلۍ ولاړه شوه، زانګې وانګې کوټې ته ننوته. ښځې هلک ته مخ ور واړوه، ورو یې وویل، څه خطا، څه ګناه، ولې؟ هلک خپله پزه پورته کش کړه، په خشکه یې وویل، دا درېیم وار دی چې په اوبو پسې د باندې وځي. مور یې چیغه کړه، نو په دې کې څه خبره ده؟ هلک په غوسه وویل، د کلا تر مخ هلکان مردکۍ کوي، شرم دی شرم. ښځې په غریو کې وویل، زار دې تر خلصه، هغوی خسره خوله هلکان دي، نن جامې مینځو، اوبه راوړي. هلک چیغه کړه، دومره ازادي مه ورکوه، که مې دا ور ولیده مرداره به یې کړم. له دې سره یې په جیب کې پرتو مردکیو ته شرنګ ورکړ او په منډه له کلا ووت.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال، شاعر او څېړونکي غلام محی الدین افغان د ژوندانه احوال سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
غلام محی الدین افغان. غلام محی الدین افغان د عبدالرشید زوی په 1299 هجری قمری کال کې په کندهار کې زیږیدلی دی. د خپل عصري تحصیلات په هند کې بشپړ کړی دي او سربیره پر مورنۍ ژبې پښتو، په اردو، سانسکریت، عربي، انګریزي او فارسي ژبو ښه پوهیده. د کله چې د 1300 هجري قمري په شاوخوا کې کابل ته راغی، نو د امیر حبیب الله خان په وخت کې د دارالمعلمین مشر وټاکل شو. د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان په وختونو کې ډیر ځلمی په نوی فکر او وطن دوستۍ سربیره د افغانستان د آزادولو لپاره روزل دي. غلام محی الدین افغان د ځوان افغان د ډلې تکړه ملګری او د آزادۍ د شمې پتنګو. هغه په معاصر ادبیاتو کې د ښه شهرت خاوند دی چې د پښتو په ادب او ادبیاتو کې روښانه نوم لري. غلام محی الدین افغان نه یوازې د شعر او شاعرۍ د مفهوم لپاره مبارزه کړې، بلکې هغه ډیر وخت د عنعنوي مسایلو له کبله ډیر مهاجرتونه تیر کړي دي. افغان د افغانستان د خپلواکۍ د تړون په وخت کې د نورو ملګرو سره یو ځای فعال ونډه اخیستې او په دې تحریک کې په شوري ډول هلې ځلې کړې دي. د محی الدین افغان شاعری د وطن دوستۍ او مینې د شور ډکې هغه خوږې نغمې دي چې د سراج الاخبار په پاڼو کې ثبت دي. خوږ اوریدونکو، دا هم د غلام محی الدین افغان د شعر یوه نمونه. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ماته عزیز دی تر خپل تن، هر یو گل د خپل وطن په ما ډیر ګران دی، هر یو گل د خپل وطن په ما ډیر ګران دی، تر کشمیر، تر پاریس، تر لندن، شیرین ځان می په شیرین وطن فدا دی، شیرین ځان می په شیرین وطن فدا دی، زه خدا رنگ فرحاتی ما کوهکن، د وطن په حمایت کې ځان مباح دی، د وطن په حمایت کې ځان مباح دی، پدا مینی کې لازم دی سربختن، چې د چا په سر سودا د وطن نوي، چې د چا په سر سودا د وطن نوي، سر د ده دی مستحق د بریدن، د چا زړه کې چې جنون د وطن نوي، د چا زړه کې چې جنون د وطن نوي، د هغه زړه خدای همیش لري غمجن، که څه ډیر دی په جهان کې عزتونه، که څه ډیر دی په جهان کې عزتونه، ډیر عزت دی په خدمت کې د وطن، زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن راته عزیز دی تر خپل تن.
پښتو شعري ادب کې یو شمېر ترکیبي ژانرونه لکه ټپیزا، ټکوریزا او داسې نور رامنځته شوي چې تر ډېره یې بازار تود دی. خو دا ژانرونه بیا په ترکیبي لحاظ ډېر کوچني او کوټلي دي. ښایي په ولسي ادب کې یو شمېر نورې بېلګې هم ولرو چې د دوو یا دریو ژانرونو له یو ځای کېدو څخه یو ژانر رامنځته شوی. خو که چیرې د تحریري ادب بحث کوو، نو په تحریري ادب کې د لویو ترکیبي جوړښتونو بېلګې کمې لرو. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ګیله نظم چې د یو آزاد نظم او د غزل د ترکیب څخه رغېدلی اورو. زله هیڅ چا زنی ناراض نه یم، زن خفایم لچا نه بگیله وکړم، زله هیڅ چا زنی ناراض نه یم، ز نه خفایم لچا نه بگیله وکړم، مینه لتاب هم خفنه شما، مینه لتاب هم خفنه شما، زکه خواګه دی راکړل په ژوند دی پوه کړم، یاد خوشاله ګرځه در پسې نه ژاړم، یاد خوشحال اگر زادر پسی نجاڑما، نور بدی نیادوم سینده نور تهم خلاص شوی، در تا دمات زرگی کسا نکوم، در زرگی غوطی در تا نسپڑما، خپل معصومی اوخ که پر اوبو نپاکوم، بعد ورزا زادی، بعد ورزا زادی ری باری مکو نور، در یار احوال مراورا، زمال گیلون خلاص شوی، زرگی دی سپک کرزوا، نور می احوال مو وروڑا، سپوگمی نور ندر گورم، تا تا دتللی یار کی سنکوم، ده هغی مخصر تشبه ندر کوم، ستورو نور نبیم، ده بخت پالونمی عمری پری خودل، نوری یاری نکوم، دیوی نور نبجاڑی، دیوی نور نبجاڑی، نور ده نبلوم، ستاد جڑا پر انا چن لیکم، جونده ای جونده. جونده لطان هم ناراض نیم، بس زهران یم دومرا، بس زهران یم دومرا، چه هر پی چومی که دی مرشم رما، ده جوند لپارمی چه سوچو نکرو، ده درد زغملو لارمی و نمونده، نمی خنده لپارا لچا جڑا قرس کرا، و نمی جڑا لپارا لچا خنده قرس کرا، خو کله چې وخاندم پوهیږم قرض مې وکړو، خو ګوره بیا هم زه ناراضه نه یم، خو ګوره بیا هم زه ناراضه نه یم، په طریقه دې لا هم پوه نه شومه، شیرا بس تا دې هم په مخه خوي، شیرا بس تا دې هم په مخه خوي، نورو د جامه کې الفاظ نه تاووم، د یار صفت د تن کې نه کومه، استعارات او تشبیه نه کاروم، یاره له تا هم ګیله من نه یمه، یاره لتا هم گیله من نه یمه، نه به دې بد غواړم نه به دې وغندم، نور به پالی ته ستا نوم نه ورکوم، او پال به نه ګورم، ستا د راتګ انتظار نه کوم، د زړه له ورانو کنډرو دې باسم، له دواړو سترګو نه به ستا تصویر وتوږم، اوښکو آرام اوسئ، اوښکو آرام اوسئ، زه د فنا په تمه هره شیبه شمارم، زرا زرا شمارم، آشنا لتا هم گیله من نیمه، آشنا لتا هم گیله من نیمه، نه هم گیله کومه، خو می په وچو شونډو دغه ټپه کومه، په لاعلاج مرض پروت یم، په آشنا دوه قدمه ګران دي نه راځي نه،
تا حق نه دی برنا حق مرو، دا حق نه دی برنا حق مرو، کمر سوربرا ہے سوربرا، س خبر س ترا، ہم دا اس بد ما خام کما سہرا،
بلها مودوش ولا غزل نن در ته فنا دروړم، بلها مودوش ولا غزل نن در ته فنا دروړم، غزل زما لپاره چغي وکړه، غزل زما لپاره وغږیږه، غزل زما لپاره دا ووایا، سو سندری را سره وی چې ژوندې وم، سو سندری را سره وی چې ژوندې وم، ستا خبرې را سره وی چې ژوندې وم، جادوګری د زړه زور مې اوبه شوی، جادوګری را سره وی چې ژوندی وم، جادوګری د زړه زور مې اوبه شوی، جادوګری را سره وی چې ژوندی وم، لتا وروست خو حتمی ته چې بمړشم زوروري را سره وچ ژوند دی و دعاګانې وی پریمان را پسیوی دعاګانې وی پریمان را پسیوی ملغلری را سره وچ ژوند دی و هر ورځ می ژوند په نوی بیا اخیست هر ورځ می ژوند په نوی بیا اخیست سوداګری را سره وچ ژوند دی و ستا غک ټپ شو او محبوب بده هم رکشی ستا غک ټپ شو او محبوب بده هم رکشی نغمګری را سره وچ ژوند دی و تو سندری را سره وچ ژوند دی و ستا خبری را سره وچ ژوند دی و
ستا په تور دی چاور کړی رانج تو